پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. و په ریچ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چی پلاو د تماس د دولت ترمنځ د خبرو بیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې ولړې پیل کړې ده. په دې اړه چې د سولې د هڅې به کوم ځای ونیسي د چارو دی و کارپو نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو اسدالله لودین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر سولې ته د اجماع موندلو په هدف نن مسکو ته روانیږي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو لخوا پر مخ وړل کیږي، او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمیر نورو مسایلو په خاطر مسکو ته ولاړ شي. محمد انیف اتمر به د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې د دې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړ، او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. بل لورته د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د مسؤلینو په خبره د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږ اونۍ ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د دغو خبرو او په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي خوځښت په اړه راتلونکي روانه خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي چې د سترې محکمې حکم سیاسي دی. سترې محکمې پرون ښاغلی فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او $340,000 امریکایي ډالرو نقدي جریمې محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا د واکسین لپاره د اپریل تر پایه افغانستان ته نشي تللی، او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پولي چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شیانو نه ویریږم، خو د عدالت لپاره مبارزه کوم، او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
محمد امین فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړی دی. هغه ویلي د تحصیل کړیو د وژنې دوام د قشر له منځه نه وړي، بلکې د ده په خبره زرګونه نور ډاکټران، انجینران، خبریالان او دینی عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی په وژنې خواشینی خودلې. هغه پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي د هدفي وژنو په لړ کې چې ټول افغانستان کې زیاتی شوی، ګڼ ملکیان، فعالان او په کارپو خلک لمنځه وړل کیږي. طالبانو په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کپیټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعیه غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تېروتنه چې په دې استماعیه غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و یوه جنګ ته آماده ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزورۍ ته اشاره وکړه، دا یې هم ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي هم نه وشوې. او روسي خبر هم دا چې د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو روسي سایبری بریټ دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې ترشاوي. د شرکتونو مشران پرون د فبروري په 23مه د کانګرس په استماعیه غونډه کې دا خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې 13 دسمبر میاشت کې دا سایبری بریټ څرګند شو په اړه لمړنۍ لویا یا استماعیه غونډه ده چې ترسره کیږي. استخباراتي چارواکو او نورو سرچینو له دې مخکې روسیا د سایبری بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. روسیه بیا موضوع رد کړي هر ډول لاس لرل رد کړي دي. د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو مشرانو بیا ویلي د سایبری برید دقت او پراختیا ته په کتو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کیږي.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلا مشورې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه چې د سولې دغه نوې هڅې به کوم ځای ونیسي د سولې په چارو کې د ښکېل د یوه پخواني د ښکېل یوه پوه نظر به واخلو. دغه راز دا به هم واورئ چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر ترمینل د جوړېدو چارې په بشپړېدو دي.
دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایي ډګر سره او د خجرواش د هوایي ډګر د ترمینل سره ډېر فرق لري. دغه ترمینل د اوسني عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې امریکایي چارواکي وایي د امریکا په کانګرس د تېرې میاشتې یرغل د امنیتي او استخباراتي چارواکو کمزوري په ډاګه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي.
زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله.
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رسول مړی دی سولې د ټکنیو هڅو موضوع ته. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوی د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. اشرف غنی تیر ماښام په ارګ کې د ملي شورا له یو شمیر غړو سره وکتل او په دې اړه ورسره خبرې وکړې چې د سولې دغه بهیر ټکنۍ بهیر څه ډول مخته ولاړ شي. ښاغلی غنی د ملي شورا غړو ته وویل چې له افغانستان د وکونو د نو ټولو په اړه د ناتو ورستۍ پریکړه ښکاره پیغام ورکوي. اشرف غنی ویلي چې د سولې دغه بهیر ته به دوام ورکوي تر څو یوه نتیجه ترلاسه کړي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځنډ وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده. او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلک ورته په ننوات لاړ سي او په تسلیمي ختمي. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو زمینه به
وته برابر است. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلا مشورو خبره داسې محل کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه. هغه څه چې د ولسي جرګې د جنو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگشپه په ارکی په جوړه شوی غونډه کې د مذاکراتو د زندیده پړه پر طالبانو واچوله.
ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلی لامل دي. د داس شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
په همدې موضوع کې تم کېږو له کابل د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم هم را سره وصل دی. مسلم صاحب خبرونه ته خره لاست. مسلم صاحب د افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله دا خبره کوي چې اوس به د افغانستان حکومت د سولې خبرې جدي مخته وړي، مخکې هم که مقابل لوري باندې ډېر انتقاد کېده، طالبانو باندې د افغانستان پر حکومت هم انتقاد کېده، یو شمیر امریکایي چارواکو هم دغه موضوع را برسېره کړې وه چې حکومت هم جدي نه دی سولې په خبرو کې. څه پیغام لري؟ آیا له دې وروسته د افغانستان حکومت دا خبرې به جدي مخته یوسي فکر کوي؟
نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. تازابي راديو اوريدن کو دیدن کو تاسو ته تخنیکی هم کاران ټول مسلمان ملت ته زړه کوم سلامونه وړاندې کوم. زما پان صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت خو موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پره کې بې طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې چې راځي د کوشتخونو ګوري، په دا ژمي څو انسانان موسو د کورو څخه په لکونو کوو انسانان پرارې دي. نو زه وایم چې در قدرت چې سره تېر شي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک یې اوس څوک یې ته ولاکه په څوله خوشاله یا ستا سولې ته نیتي تا او ساورو خلکو په دغه حالت کې ګټه ده چې اوبه خړوي مایا نسی. خبره دا ده درېدلې ولس، درېدلې افغان ولس نور څوک غواړي چې پارت کې ماتې به سولوي.
مسلم صاحب کراس اوس دې خبره ده چې اوس یو ډیر حساسه مرحله ده. طالبان ډیر تقریبا څه باندې یو میاشت د خبرو لمیزه تللی و واشنگتن له طالبانو سره په شوي تړون لسره کتنه کوي. په قطر کې دوی بیت سره ناستي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تیره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن دغه نوی ادارې چې له دوی سره په تړ شوي تړون لسره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم لسره کتنه کوي؟
بېلکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای، د سول وخت سره وای، اوس بل د بوس د ځینې انسانانو باندې مړ کېدای. فشارونه خپل ډېرې مون ته یو خبره کوم چې هر څوک باید خپل په واده او پاو کې د واده لپاره کړی جمهور دی که طالبان دي. سول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه کلو بچی چې شیرکی د دې غم خوړی تاسو وګورئ په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکه تشتبل سوې 100 میلیونه پیسې او تیښتې خرچا په لاس را کې راوښوي. خلک خپل د ولس دونی صادقان دي. په دنیا کې مار نه سي وجلې دي حساب، ما یې نه سي وجلې دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب مري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. و اسرائیل ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عهدی او کو بی عهدی کو وی یا فرهبون بلا کوي په ځان د انسانانو سره دغه
بله
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت له خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجی کی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی وای، تاسو څه وکړل د سولې لپاره؟
ما مردا وکړو زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی موږ واجه ورسره وکړې جمهور واجه وکړې تایید یې کړې مګر په امن کې هیڅ شی نه وکړي طالبان هم اوس په دغه بې اعتماده دي چې موږ به م ورسو په رنګ به مې ووایي بدنامه مې به چې د حکمتیار چمبه را وکړي د طالبانو رهبري چې د اعتماد نه دي خبره دغه ده دا اوربند شه نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار رئیس جمهور او حکومت په وعده تللی وای د سولې شورا ورو به م وایي هغه مشکل به م حل وای
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله
سر کې رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هی چا سره نه وعده کوي نه پر وعده کوي دی باید بچایي دی باید رئیس جمهور چار ته پیشېږي د سولې د شورا خبره تا وکړه د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کوي د پاکستان په هغه مذهبي ثبو چې د افغانستان دلیل هر پولي دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
رفتامد چاخري هغه برته سولې ته آمده
مسلم صاحب په یو کال کې نږدې په نړیوالو ځواکونو باندې حمله نه شوي خو هر ورځ په افغان ځواکونو باندې د مدني ټولنې پر فعالانو حمله کیږي ولی آیا دا تاسو سره ډول ویني دا څه ډول توجیه کیدای شي
توجیه دا د مادر مختص ول ک خارجانو غوښتي وای په روس کلا سول راتلل د یم د قدر لاس لاندې د مسافر خدای چې حکومت پر اول لاس دی پر دوه مدریم دی هغه خلک بیا ته مجبور دي گزاره کوي لکه مجاهدین په دولتو چې هغه دولتونو برته د امریکا د لاس فشار لاندې امریکا راستي وکړي ناتو راستي وکړي جنگ نه کوي پاتې ده په افغانستان کې ګټه نه ده څومره ګټه ده څومره ګټه ده طالبان څومره سیاسي چیرو
بله مننه
هغه طالبان عملی هلته څه کوي حکومت او سیاسي خلک یو پر بل باور نه سره لري د رئیس جمهور د سیاسونو سوال دي چې دا وګوري
بله کور ودان مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی غړی احمد خان مسلمو
جنگ دولک سول
سوله او ملي یواله د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او سم په مکلې اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د غالیو د بازار موندنې لپاره له هیواده د باندې نندرتونونه جوړوي د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته ویل د نندرتونونه به د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغاني غالیو د بازار موندنې په موخه جوړ شي د زیاتوی په سیمه او نړۍ کې د افغانستان غالۍ د مهم سوداګریز بند څخه شمیرل کیږي او دا وزارت هڅه کوي چې پر اتلونکو لمریز کال کې د غالیو په تولیداتو او صادراتو کې زیات ولې راشي نو موري همدار از ویل چې د ملي احصایه او معلوماتو ادارې د شمیرو لمخې د روان کال په دری اوروبو کې د 11 میلیون ډالر په ارزښت خالي د نړۍ بیلابیل هوادونو دستول شوې دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خار جوړولو وزارت په همکارۍ د غالیو د صنعت د پرختیا لپاره سلور صنعتي خارګوټي د بلخ کابل ننګرهار او هرات په ولایتونو کې هم جوړ کړي دي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د سلو څخه زیات ډول ډول غالۍ تولیدیږي چې په دې سکتور کې د هیواد زرګونه تنه چې زیاتره یې میرمنې دي په کار بوختې دي ټاکل شوی چې په ازبکستان کې ډېر ژر د سیمه ییز اتصال په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له افغان چارواکو سره د لیدنې په حال کې ویلي چې ډېر ژر به د سیمه ییز اتصال پر ستونزو او فرصتونو په ازبکستان کې کانفرنس جوړ شي نوموړي وویل په دې کانفرنس کې ټاکل شوی چې د ازبکستان پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو تر څنګ د روسیې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون وکړي له دې کار څخه موخه دا ده چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او اقتصادي وده رامنځته شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ
ازادي رادیو اوري وړاندې به اوري چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو چارې په بشپړېدو دي خو لدې مخکې و نړیوال موضوع امریکای چارواکي وایي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دا څرګندونې د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښه یې څېړلې ده. نور به له صفي الله ستانکزي واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسیدلی چې ګواښي کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو خبراتی معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نو پیشبینی کړی چې رامنځته شول. د سې شنبه ناوخته د استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ام ای کلبوکار رهبری کوله. هغه ویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو دراتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د کارجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنوري په شپږمه بغاوت وکړ او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ. دا یوازې په یو ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوښو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پیښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخو ډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمی وخوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې په خپله هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز یې نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي راډیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خوست د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د ودانۍ د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر ترمینل د افغانستان د هوایي ډګرونو تر ټولو لوی او د نړۍ پر اوسنیو معیارونو برابر ترمینل دی. د چارواکو په وینا د خوست له هوایي ډګر به بهر ته د دې ولایت د وچو میوو پر صادرولو سربیره هر کال نږدې 6 لکه مسافرین هم تګ راتګ کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې ودانیز چارې ولسیزه مخکې پیل شوی او د هوایی ډګر ته لمخ کې پروازونه کیږي، د ترمینل چارې هم قرار قرار په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د خوست هوایی ډګر ترمینل چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل دی، په نړیواله کچه د اوسنی عصر د اړتیاو سره سم جوړیږي. د هوایی ځواکونو متقاعد افسر خمر زمان چې د هوایی ډګر او ترمینل د لیدلو لپاره ورغلی وو آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست په هوایی ډګر تاسیساتو کې زه وګرځېدلم، ترمینل مې وکتلو. په هغه مسلکي لحاظ دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایی ډګر سره او د خجرواش د هوایی ډګر د ترمینل سره ډیر فرق لري. دغه ترمینل د اوسني عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده. د الوتکو تمځای مې وکتلو، هغه هم ډیر پوکلک او محکم ډول کانکریټ چې مو وکتو جوړ شوی دی. او خپل د نن ترمینل په یوه کې هغه مختلف زینې او د سیفټي سکیورټي د مسولینو ځایونه او په عین شکل د اطفایي سیستم د دا چې مو وخت ډیر پاسری وو د نننی وخت زمان د غښتنو مطابق دی.
د خوست هوایی ډګر نه یوازې د هیواد په کچه یوه اوږدمهالې زیربنایي پروژه ده، بلکې په اوس وخت کې په دې پروژه کې لسګونو فنی او غیر فنی کارګرانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د هوایی ډګر د پروژې مشر انجینر نصرت الله وایي
دا ساختمان سده تقریبا تر 300 نفر پورې من کارګر کار کوي. ترمینال تقریبا 3.5 متر مربع مساحت په دوه منځلو کې جوړ ده. ودانې لفټونه لري، 15 دانې برقي زینې لري. نسبت د کابل یا نور میدانوي د افغانستان سره د ډېر پروفیشنل یا بین المللي میدان دی. تقریبا 8000 متر مربع فرون ساحه لري. پارکینګ شاته د ترمینال شاته پارکینګ لري، ټیکس وی لري، او همدارنګ کنټرول ټاور او پاور پلانټ او د ذخیره آب سره د شان موجوده په موږ قرارداد کې. او ټول ټاورونو ته تقریبا موږ د برق کیبل ټول ټاورونو ته موږ مختبی یو کاري مختبی یو سره نو دغه کارونه د موږ قرارداد کې شامل دي. مختبی یو سره
د دې هوایی ډګر په پوره فعالیدو سره به چین، عربي هیوادونو او اروپا ته د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست وچې میوې لیاغې جملې د زنغوزیو او چارمغزو صادرول پیل شي. د خوست هوایی ډګر عامر عبدالصمد تنیوال وویل د هوایی ډګر څخه به حاجیان حج ته ځي او د کرخې د پورې غاړې اوسیدونکي به هم ورڅخه د تګ راتګ ګټه اخلي.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې اوس مهال تقریبا ساختمانی چاره 49% پر مخ تللی دي، د روان کال حمل میاشت کې به رسما تکیږي. د دې هوایی ډګر په جوړېدو سره به د خوست خلکو ته د کار زمینه برابره شي، د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته پر مثالا اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادریږي. د دې هوایی ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. د لوی پکتیا او راتلونکي کې زمونږ د اخوا سیمه ورونه به د هوایی میدان څخه رفته آمد کوي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت څلورلاري.
د ځینو سرچینو د معلوماتو پر اساس د دې ولایت خواوشا 5000 کسان یوازې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. که څه هم د افغان حکومت چارواکي او د خوست نړیوال هوایی ډګر د پروژې مسؤلین دا هوایی ډګر د هیواد په کچه له مهمو تجارتي او مسافرو د لیږد رالیږد له هوایي لارو څخه بولي او تمه څرګندوي چې په راتلونکي میاشته کې به یې رسمي پرانیسته وشي، خو تر اوسه د هوایي ډګر ته غځېدلې لاره خامه ده او د هوایي ډګر په داخل کې د ډېریو لوړو ژورو هوارکاري هم نه ده شوې.
تاسو لا پیغامونو
ټول المن ولا تخبري کوم کوچانیو کال وخت په مادو کې مرزونه دي تنديان وري مګر د تباخ را مړکړه انسانان مو مریضان دي تخي تبلري معلومه نه ده چې مریضي ده مکتب نه لرو کلینیک نه لرو د دولت مسرت کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي سید سر په کوچانو کې نه ګرځي ډیر در په درې استړي مادو کې مرزونه دي د دولت په وری په چور کې د غرف لمن کې مشه برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو موږ هم د افغانستاني مشوکو نما تر مکتب نه معلومې تر کلینیک نه معلومې چې مریض پیدا شي تر یو چولې ته وطن ته ډاکټر تر رسو هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور ډیر شولې ته کوچان ټول ستړي دي ټول در پزره دي د دولت کومک ورسره وکړي د دولت د کوچانو غم وخوري. والسلام په احترام
حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا چې په غربي حاجی آباد کې اوبه نشته دی او زنانه د یو نیم کیلومتره نه د خپلو اوبه راوړي. حکومت هم دا هیله ده چې دغه مشکل ته پاملرنه وکړي د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام خبر کرم
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو پیغامونه تل سپټوي راته کور مو ودان موږ هم درته تل خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مه هیروي خو اوس اسد الله لودین ته ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی واوروي
تمه ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمیر نور مسایلو په خاطر مسکو ته ولاړ شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. دغه خبره د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه. د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ د خبرې تر شپږ اونۍ ځنډ وروسته د دوشنبه په ماښام پیل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي چې د پوړاند د سترې محکمې حکم سیاسي بڼه لري. سترې محکمې پرون ښاغلی فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او اتل کو څلور شپږ زره امریکایي ډالرو نقدي جریمې محکوم کړ. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن رمګوی وژلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي او د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستی سایبري برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنې او ارزونې اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 360 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 360 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلي او خزې مرکز ته معرفي کړې دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني وایي چې